السلام علیکم د څلورو بجو خبرونه ته شرغلاست په دې یو ساعت خبرونه کې ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوې سیستم دراکېټونو او توغندیو د دفع لپاره ګټور غني
طرفه دوستای خارجي نو
دا سیستم مخته د بهرنیو همکارانو او د خواره کوم سوې دي دا یو لوی ویاړ او د امنیتي او دفاعي سکتور لپاره ډېر مهم تجهیزات
دي دغه دفاعي سیستم په باب د یو پوځي متخصص خبرې هم اوري
دا هوایي دفاعي سیستم د دوی قواو نه جوړ شوی دی چې د جیټ قوا ده
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د قطر په ګډون ځینو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا په دوه ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې بیا په زیاتېدو دي په پیل کې له صفي الله ستانکزي نه خبرونه اوري سلام د مهمو خبرونو سرټکی د هندستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په کندهار کې لخپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي استلی دي په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې تلویدلې او لکتر لګا 12 کسان چې په افغانان هم دي مړ شوي او د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شمېر شپږتیا او ته ورسید هند په کندهار کې خپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي استلی دي دا ورسته له هغه چې د کندهار ښار او محاوزه سقوط شوه یو معتبر سرچینه چې غواړي نو مخبور نشي ازادي رډیو ویل په کندهار کې د کنسولګری د هند کنسولګری تړل شوی او شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي له دغه ولایت وتل دي د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه ورسته هغه اندېښنې زیات شوې چې وسلوالو او محاوزه سقوط او جګړه د ښار تر عمومي محبس پورې ورسېدله د هندستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې تایید کړی چې له کندهار ډیپلوماټان او کارکونکي استلی دي خو کنسولګری نه ده تړلې نږدې دوه اونۍ د مخه په کابل کې د هندستان سفارت په افغانستان کې ټولو هندي اتباعو ته د خراب امنیتي وضع په اړه خبرداری هم ورکړی و په دې تړاو د سفارت لخوا په خپاره شوي بیان کې له افغانستان میشتو هندیانو ته چې په افغانستان کې دي لاغو غوښتل شوي وو چې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او هر ځای چې دي د ځان د خوندیتوب لپاره دی بیداره اوسي په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې ته لویدلی او لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه شوي رویټرز خبري اژانس لیکلي دغه بس په وان ښار کې یوې کاندې ته له لویدو وروسته اور واخیست او پکې له ناستو سورلیو 12 تنه ووژل شول او شپږویشت نور ټپیان شول د پیښې مړه او ټپیان افغانان پاکستانیان او بنګلادیشي کډوال یاد شوي پیښه د وان ولایت په مرادیه سیمه کې شوې چې له ایران سره ګډه پوله لري د ایران افغانستان او پاکستان اکثر کډوال د ایران او ترکیه ترمنځ لګټ سره د پله مزل کوي او اروپا ته د رسیدو په هیله په ځان سل خطرونه مني ترکیه اروپا ته د رسیدو لپاره د پناه غوښتونکو یو اصلي لار ده چې د اروپایي هیوادونو له مخنیونکو هڅو سره سره بیا هم هر کال خلک په قاچاق د اوبو یا ځمکې له لارې اروپا ته ورځي د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې 12 طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي دغه وزارت یو ویاند فواد امان نن په خپل ټوټر باندې په دې اړه یو بیان ورکړی امان ادعا کړي چې دا وسلوال طالبان تیره شپه په کران او منجان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او ولسي پاتونوالو په بریدونو کې مړه او ټپیان شوي د بدخشان سیمه ییزو چارواکو ویلي طالبانو له څلورو ورځو راهیسې د کران او منجان ولسوالۍ د نیولو لپاره هڅې کولې هغه پرته له دې د بدخشان د والي ویاند پرته له دې چې جزئیات شواهد وړاندې کړي ادعا وکړه چې د تیر شپې په حملو کې د طالبانو په ډله کې بهرني جنګیالي هم وژل شوي کران او منجان د بدخشان د مرکز فیض آباد په جنوب کې پرته ولسوالۍ ده چې له پنجشیر او نورستان ولایتونو سره ګډې پولې لري د بدخشان له وویشتو ولسوالیو اکثر د طالبانو په لاس کې دي د یو بل امنیتي خبر له مخې د بادغیس والی وایي طالبانو د پنځم وار لپاره په قلعهناو ښار باندې بریدونه کړي دي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل له پرون مازدیګره په قلعهناو ښار باندې بریدونه روان دي خو د دې خبره افغان پوځیان دفاع کوي
زرګری دی شف و امروز دهو نفر از
د پرون شپه او نننه یو نخټو کې د طالبانو لزګونه کسان مړه او ټپیان شوي موږ هم لشتای امکانات استفاده کوو چې په قلاینو خار باندې د پنځمې حمله چې پراخ هم د مخاوني شو امنیتي او دفاعي ځواکونه لوړ مورال برخمندي
دفاعي مو از مورال بالا برخوردار است
والی شمس طالبان تورن کړل چې په ځینو سیمو کې دوکانونه چور کړي یا یې اور راچولی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا که څه هم د لږ شمېر طالبانو مرګ ژوبله تایید کړه، خو دا یې رد کړه چې د دوی جنګیالیو د دوکانونه چور کړي وي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شمېر شپږ اتیا تنو ته ورسېد. د راپورونو له مخې یوازې او مړي پرون د ودانۍ له ورانیو لاندې راایستل شوي. د ورکو شوو کسانو شمېر دوه څلوېښتو تنو ته رسېدلی دی. دوه اونۍ د مخه د یوې څلور پوړیزې ودانۍ یوه برخه په ناڅاپي ډول ونړېده. تر دې دمه د دې پېښې علت نه دی معلوم. د فلوریدا ایالت چارواکو څو ورځې وړاندې د ژغورنې عملیات لغوه کړل، خو د ودانۍ د خاورو په منځ کې د مړو لټون دوام لري. د ګرجستان پلازمینه تبلیسی کې د مظاهرو پر مهال یو ټپي شوی کمرمین څا ورکړه. لیکسو لشکر وا د جولای په 15 د هغو شاوخوا 500 خبریالانو او کمرمینانو په ډله کې و چې د ال جی بی ټی ټولنې د یو پریډ د خبري پوښښ پر مهال د خیاړ خوتونلارو لخوا تر برید لاندې راغلل. ال جی بی ټی هم جنسګرایان یا دوه جنسه کسان دي چې په اکثرو هیوادونو کې په غونډو او مراسمو باندې بریدونه کیږي او د خلکو له تون غبرګونو سره مخ کیږي. د تبلیسی ښار کې د دوی په غونډه باندې په برید سره په ټپي شوو خبریالانو کې د آزادې اروپا راډیو دوه ژورنالیستان هم شامل دي. او د اروپا د فوټبال کپ پای لوبه نن د ایټالیا او انګلستان ترمنځ کیږي. د دوی لوبه د اروپا په وخت د شپې په 9 بجو د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې پیلېږي چې په افغانستان کې به 11:30 بجې وي. اخوا ارجنټاین د کوپا امریکا اتل شوی دی. د ارجنټاین د فوټبال لوبډلې بیګا د برازیل په وړاندې 1-0 په فاینل لوبه کې بریا خپل کړه. د ارجنټاین لپاره یوازینی ګول په 28 دقیقه کې انخیل دیماریا ووهه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. یک شنبه د چنګاښ یا سرطان شلمه د جولای 18 د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو د سنو د پلاټنې پروګرام خو پایل خبري راپورونه کوو. د افغانستان حکومت د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره ګټور بولی. د امنیتي او دفاعي سکتور د ویان په وینا د راکټونو او توغندیو د شنډولو لپاره ثابت شوی ګټور سیستم دی او ځکه فعالیږي چې پر جګړیزو احضاراتو مثبت اغیز ولري. د کابل حمید کرزي هوایي ډګر کې داسې مهال د هوایي مدافع دا سیستم فعالیږي چې ترکیه اعلان کړی چې د دې هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
ملي دفاع وزارت نن سهار وختي نږدې 2 بجې د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې د هوایي مدافع نوی لګول شوی سیستم فعال کړ. د امنیتي او دفاعي سکتور ویاند جنرال اجمل عمر شینواره دا سیستم یو پرمختللی او مهمه وسله بولی او وایي د بهرنیو همکارانو لخوا افغان حکومت ته ورکړل شوی دی.
دوستای خارجی ما
دا سیستم مخته د بهرنیو همکارانو لخوا راکړل شوی دی. دا یو لوی ویاړ او د امنیتي او دفاعي سکتور لپاره ډیر مهم تجهیزات دي. اوس مهال مو هم بهرنی همکاران له موږ سره په دې برخه کې همکاري کوي څو موږ د دې وسیلې څخه د ګټې اخیستو وړتیا ترلاسه کړو.
خغلی شینواری په دې اړه نور ډیر جزئیات د نظامی اسرارو په توګه یاد کړل. تیر شپه د ملي دفاع وزارت په وخت پر کړی خبر پاره کې د دې وسیلې په اړه ولیکل چې دا د توغندیو او مزایلو د دفع لپاره په نړۍ کې د تجربې پر بنسټ خورا ګټور ثابت شوی سیستم دی. په خبر باندې کې زیاته شوې امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خلکو او خاورې د دفاع لپاره چمتو دي او دا سیستم د همدې موخې لپاره دی چې پر جګړیزو احضاراتو باندې مثبت اغیز ولري. د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر کې د هوایي مدافع دا سیستم داسې مهال فعالیږي چې ترکی هم اعلان کړی چې د دې هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه اخلي. ترکی رسنیو د دې هیواد د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له قوله لیکلي له ناټو او امریکا سره خبرو کې دې پایلې ته رسیدلي چې دوی به د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت اخلي او په ښه ډول به دا چارې مخته وړي. راپورونه دا هم وایي چې ترکیه به د دې مسؤلیت د پرمخ وړلو لپاره افغانستان ته ډرون الوتکې دفاعي تجهیزات او نور سرتیري هم استوي. خو ترکیه وړاندې ویلي وو چې د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نه لیدل کیږي. ترکیه د دې هوایي ډګر د امنیتي مسؤلیت د منلو چاره مشروطه کړي او له ناټو او امریکایي په لوجستیکي او مالی برخه کې د مرستو غوښتنه کړي. خو ښکاري چې ناټو او امریکا دواړو سره په دې برخه کې هوکړه شوې ده. د دې وړاندې د ترکیه جمهور رئیس په دې برخه کې له پاکستان سره هم د همکارۍ خبره کړې وه خو په افغانستان کې دې غوښتنې تند غبرګون راپورته کړي وو. افغان حکومت د ترکیه لخوا د کابل حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت ساتلو هرکلی کوي خو دا هم وایي چې افغان ځواکونه چمتو دي چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. خو طالبانو بیا لاله وړاندې له دې کار سره مخالفت ښودلی دی. طالبانو ویلي د دوهې د هوکړې پر بنسټ هیڅ یو بهرنی عسكر باید افغانستان کې پاتې نشي او کچېری پاتې شي د بدو پایلو مسولیت به یې په خپله غاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او نږدې هره ورځ څو ولسوالۍ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کېږي. دغه تاوتریخوالی او جګړې د مې له لومړۍ نیټې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتو سره زیاتې شوې دي. راکل شوی چې له دې هېواده د بهرنیو عسکرو د وتو پیل شوی بهیر د سپټمبر میاشتې تر یولسمې نیټې بشپړ شي.
ومنځل چې د افغانستان پوځي چارواکي په کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره ګټور بولي. د دفاع وزارت په خبره دغه ثابت سوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالیږي چې پر جګړیزو احضاراتو مثبت اغېز وکړي. پر دې موضوع مې د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قمندان جنرال عبدالوهاب ورداک سره مرکه کړې. په پیل کې موږ څخه پوښتنه کړې چې دا څه ډول سیستم دی او څه اهمیت لري.
دا هوایی دفاعی سیستم د دوی قواو نه جوړ شوی دی چې د جیټ قوا ده، د رادار قوا ده، د راکټ او دافع هوا قوا ده. او په شرق کې راکټ د راکټ قوا چې ده د دافع هوا هم ورسه ده. په غرب کې بیا تنها د راکټ قوا ده، دافع هوا نشته دی. په دا غرب سیستم دی. دا پیش موږ درود هوایی دفاعی سیستم مقدرو را تک در امریکا پوری هم که امریکایان هم افغانستان تراتر یو چه و درر قوی نو را که مخ که دیاره سوا یو ویانا دیر قوی دیر رکتر یو سیستم دفاعی هوایی مرد پا افغانستان که درو
اوس چه دغا سیستم فعال سوی ده چه فکر که وی جسم را با کولیسی ده توغنده یو پا مخنیوی که گتور ثابت سیزه که چه ده توغنده یو سیستم هم نوی سوی
ده ایران وکو نروال میدان که ده امرکزی پنامه چی آدیگی ده سیستم یو راکتی سیستم ده ده خد مزایر و راکتون دفکوی او مسافه سنجوی چی ده کم مسافه ندر رازی او پا کم ارتفاع که رازی او ده دفعه کوله شیخ چه خپل هدف تا و نرسی که مخی دیده نه چه هدف تا و نرسی دفعه کوی لیکن ده اغا تعریب یا نیشی کوله تعریب هم دفعه کوله شی یعنی تعراتو بی پیروتا با پیروتا او بارونونا ده طور ده طور ده دفعه کوله شی او طور ده بین وره شی اوایی دفاعی سیستم تنا ده پایتخت ده پاره نده دا د هواد د پاره د راکه اوستانه د پایتخت د پاره د ایجاد شویده.
په دغه سی وضعیت کې چې بهرنی ځواکونه له افغانستان په وتو دي او امنیتي مسؤلیتونه هم تر ډیره افغان هوایی ځواک د غرض د افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل سوی، بلخه ترکیه هم اعلان کړی چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د امنیت په ساتلو کې ونډه اخلي. دغه سیستم فعال کول څه اهمیت لري په ستراتیژیک لحاظ؟
په ستراتیژیک لحاظ خو ډېر اهمیت لري، ډېر ارزښت لري. په خاطر د دې باندې چې د موږ جګپوري کسان د موږ رهبران د موږ سیاسیون په دې پوه شول چې هوایي دفاعي سیستم با ارزشه دی. په دې پوه شول دوم دا دی چې د پایتخت نه به دفاع وشي. د پایتخت نه چې راکټونه پرازي، مزایرونه پرازي، بې پیلوټه تعریې راځي، با پیلوټه تعریې راځي، بارونونه راځي د کس د پاره د دو نه به دا معصون وساتل شي. خو ښه به دا وي چې هوایي دفاعي سیستم د مملکت ته هم توجه وشي. خو متاسفانه هغه ته زیاته بودیجه په کار ده چې د مملکت هوایي دفاعي سیستم ته توجه وشي.
د افغانستان د هوایي ځواک پخوانی قومندان جنرال عبدالوهاب ورداک وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې. ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره ګټور بولي. د وزارت په خبره دا ثابت سوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالیږي چې پر جګړیزو احضاراتو مثبت اغیز وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په ګډون ځینو هیوادونو ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د سولې ټینګښت د ښاغلي خلیلزاد دغه سفر اصلي هدف دی. دا په اصل کې ده چې په افغانستان کې تر بل هر وخت جګړې شدیدې شوي، ان تر دې چې هند په کندهار ولایت کې له خپلې قونسلګرۍ څخه خپل کارکوونکي کابل ته وربللي دي.
په افغانستان کې د جګړو په زیاتوالي او د سولې خبرو په درېدو سره د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته خپل سفر بیا پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد به منځنۍ اسیا او منځنۍ ختیځ هیوادونو ته هم سفر وکړي او د فعالې ډیپلوماسۍ په کارولو سره به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره کار وکړي. دغه وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یو اعلامې کې زیاته کړه چې په افغانستان کې په سوله ییز ډول د تاوتریخوالي د حل لپاره هڅې روانې دي او زلمی خلیلزاد نن په دې خاطر په دوحه کې وشي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې ښاغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي هڅه کوي چې د افغانستان کړکېچ په داسې ډول حل کړي چې د دغه هیواد یووالی، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت خوندي کړي. ښاغلی خلیلزاد دغه شان افغانستان کې د سولې لپاره د تلپاتې ډیپلوماتیکې هڅې په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر څرګندولو ته په اشاره لیکلي د افغاني سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو سره به کار وکړي تر څو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د افغانانو کړاو ته د پای ټکی کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د ملي مصالحې عالي شورا او د سولې لپاره د دولت وزارت په دې اړه څه نه وایي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رډیو ته وویل چې د خبرو اترو دواړه لوري وخت نا وخت په لمنځي غونډې کوي.
روسته تقریبا یو ورځ بل ورځ ناشته وی ناشته جوړان لري مطبوعات ته کوم شایست کی وای دوه نور توافق وی په دې اساس د مذاکرات کړه باندې څه شوې ناشته جوړان لري.
په دې ورسته کې د شهاب الدین دلاور او شیر محمد عباس تنگزی په مشرۍ د طالبانو دوه پلاو مسکو او تهران ته سفر وکړو. د روسي او ایراني چرواکو سره له کتنې ورسته د غپلاو یو په افغانستان کې د روان نورین په سیاسي حل ټینګار وکړ او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د دوی د مشرانو د نمونو د وستلو او له زندانونو څخه د دوی د بندیانو د خوشکېدو غوښتنه وکړه. قاسم د سولې بهیر هیله بخون کې پرمختګ نه دی کړی، خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې ډګر تود دی او دواړه خواوې ادعا کوي چې د هیواد ډېرې برخې په لاس کې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي چې دولتي ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
در ولایت تخار بیشترین تلفات
ډیر تلفات په تخار ولایت کې طالبانو ته رسیدلی او د تعلقان په خار د دوی بریدونه خورا سخت وځپل شول. په غزنی ولایت او بدخشان کې هم طالبان له سخت مات سره مخ دي. موږ ځواکونو پرمختګ کړي په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې. موږ په لغمان ولایت کې خو وضعیت کیو او د طالبانو تلفات مخ په ډیرېدو دي.
خو د طالبان وین زبی الله مجاهد رسنوی ته په استولی خبر پانه کې ویل چې دوی د افغانستان په اتویش ولایتونو کې یو سلو څلور اتیا ولسوالۍ نیولې دي، هغه دا چې حکومت یې ردوي. په همدې حال کې هندي ورځپاڼې د هندو راپور ورکړی چې هند د امنیتي اندېښنو له امله په کندهار ولایت کې خپله کونسلګري وتړله. د کندهار یوې امنیتي سرچینې هم چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونسلګرۍ 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکوونکي د شنبې په ورځ د کندهار د اوومې ناحیې تر سقوط وروسته له دغه ولایت وتلی دي. په کابل کې د هند سفارت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په یو بیان کې ټولو هندي ادباو ته خبرداری ورکړی چې غیر ضروري سفرونه ونه کړي.
ازادي راډیو ته غوښیست د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د ملي امنیت یو کارکونکی او یو ملکی کس وژل شوی. چارواکي وایي د ملي امنیت کس د چسپکی ماین په چاودنه کې وژل شوی، بلخوا په لسګونو کسانو په ترین کوټ کې اعتراض کړی دی.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ ماښام په ترینکوټ کې د ملي امنیت پر فیلډر موټر چسپکی ماین چاودنه کړې ده چې پر مهال یو کس وژل شوی او یو ټپي دی.
د ملي امنیت پر فیلډر موټر چې د ملي امنیت وخت کارمندان پکښې چې و د چسپکی ماین فزیرا باندې انفجار وکړ چې په هغه کې یو نفر دوه نفر زخمیان و چې یو یې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې په شهادت ورسېدي او یو هم زخمي دی. دغسې وضعیت ښه دی.
والی د ملي امنیت د وژل سو او ټپي کسانو د دندو پاړه څونه ویل، خو یې ویل چې د یادې پیښې پاړه د دوی پلټنې روانې دي او مجرم کس په ډېر ژر ونیول سي. بل خوا بیا نن د ترینکوټ ښار واټونو ته تر سلو زیات کسان د اعتراض په ډول راوتلي وه او ادعا یې کوله چې د ملي امنیت ځواکونه یې بېګنا کس نیولی او وروسته یې وژلی دي. دوی چې د یاد وژل شوي کس جسدونه هم د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول راوړي وه د عدالت غوښتنه یې کول. د یادو اعتراض کوونکو له ډلې محمد نبی ازادي راډیو ته وویل
موزګرد ورته ولاړ په سره خودي ورواغوسته لاسونه وتړل بویت یو شی نه کړی پیدا ماشین یې کړه ورور شهید کړی په شپخانه کې غورځولی بیا خلک سره خبر شوي دي دا یو وسیله ته ورور د ولایتو مخ ته راوړي اوس موږ دغه غواړو چې ورور دغه سړي کچل غواړي سبا ورور ماسه کې سبا ساسه کې بل بل سره کېږي.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد هم د یاد کاس وژل کېده تاییدوي، خو وایي چې یاد کاس د ملي امنیت ځواکونو لخوا نه دی وژل سوی او وایي چې دوی په دې اړه د وژل سوي کاس د کورنۍ د غړو او خپلوانو سره لیدلي دي. دوی وایي په دې اړه پلټنې کوي چې دا کاس چا وژلی او وروسته به یې جزئیات له رسنیو او خلکو سره شریک کړي. والی دا هم ویل چې افغان سرتیری ته له کوشش کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي او دشمن هڅه کوي چې په دې اساسو شرایطو کې د خلکو له احساساتو ناوړه او منفي ګټه پورته کړي.
جنگ مونږ نه پلار او اغس مونږه به پلار کړو مونږه به کور کړو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
نصیر احمد احمدی چې په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبق خاوند وو د خپل قلم په واسطه د ملت د ویښولو هڅه کوله، خو په خپل پرون په ابدي خوب بیده سو. ارواشاد احمدی د ارواشاد فتح الله احمدی زوی و چې په 1353 مریض کال د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د نړۍ ته سترګې پرانستې وې. زده کړې په غزنی، کابل، پېښور او نورو ځایونو کې خورې ورې کړې وې. د نصیر احمد احمدی شاوخوا 15 کتابونه چاپ سوي چې 15 یې ناولونه، نور یې لنډې کیسې، یا د ادب پوهنې او ټولنیزو مسایلو د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په یو اعلامیه کې د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د نصیر احمد احمدی هڅې ستایلې او ویلې دي. نوموړي په خپلو لیکنو کې لوستونکي تعادل، منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته بلل. مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د نصیر احمد احمدی پر مړینه خواشینی ښوولې ده. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل
په خوره خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د پښتو ژبې ناول لیکونکي او په ناول لیکنه کې د جلا سبک لیکوال، هنري لیکوال نصیر احمد احمدی له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. د ښاغلي احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ضایع ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواښاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي او ارواښاد ته د څښتن تعالی له درباره د فردوس جنت هیله کوي.
نصیر احمد احمدی د ناول، کیسو او نورو لیکنو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې پر ټولنیزو ستونزو هم لیکنې کولې او خلک یې یووالی او اصلاح ته رابلل. نصیر احمد احمدی په ناول او کیسه لیکلو کې د ځانګړي سبک خاوند وو. په ځانګړي ډول د صحنو، ځایونو او اشخاصو په انځورونه کې خاص مهارت درلود. ژبه یې هم ساده او هم فهمه وه. د لنډو کیسو، ناولونو او ژباړو ترڅنګ درې کتابونه د کاتب هزاره، موسی شفیق او محمد هاشم میوندوال ژوندلیکونه دي چې په ادبي سبک لیکلي دي. تر ټولو مشهور ناول یې بغدادي پیر نومیږي چې پر ځینو تاریخي واقعیتونو ولاړ لیکل سوی ناول دی او څو نورو ژبو ته هم ژباړل سوی دی. لومړنی کتاب یې سړی سیلی نومیږي چې د لنډو کیسو ټولګه ده او تر ټولو تازه کتاب یې د غنی زالو نومیږي چې دا هم ناول دی او تیره میاشت په ننګرهار کې مومند خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. ارواښاد احمدی کلونه مخکې خپله یوه کیسه راته لوستلې وه.
اولاد
موسیقی
هغه پتنګ درک انګازې خورې کړې. کاخ کاخ کاخ. بیرته یې وزرې ولړزېدې، په خپلو ژیړو پښو یې د بدن زور واچاوه، له تیرې پرخې پورته شو. لاندې په دره کې د ولاړو خلکو پر سر یو دوه دورې وخوړې او د یوې ونې په یوه چاخ کېناست. کاخ کاخ کاخ. ولاړو خلکو سترګې ور واړولې، یوه تیږې ته لاس کړ، کارغه واروت خو بیرته لنډ را وګرځېد او یوه لویه تیږه یې د ناست لپاره غوره کړه. داسې ښکارېده چې په خوړ کې د خوسا غوښې له بوی نه تمه نښته. وروسته یوه تن منډه کړه، ځای په ځای ودرېد، په بیړه یې مول خلاص کړ او په دره کې د کانګو او استفراق غږ پورته شو. خلکو یو بل ته وکتل، ټولو خپلې لونګۍ تر پزو تاو کړې وې او په سترګو کې له خواشنۍ سره کرکه پرته وه. وروسته د درې په پورتني سر کې د وړو تیږو د ښویېدو غږ پورته شو. د خلکو غړۍ اوږدې شوې. یوه سړي منډې راوهلې، پټکۍ په غاړه کې ولول پروت و او سپینه ږیره یې باد یوې خواته اړولې وه. کله چې ډلې ته راورسېد، ځای په ځای ودرېد، بیا یې څو لړزانده ګامونه واخیستل او لوڅو پښو یې د خور په سپینو وړو تیږو د وینو سر ټاپونه پرېښودل. بوډا د یو پړ مخې پراته سړي سر ته ودرېد، لینګي ولړزېدل او کله چې خوار زنګنونه په تیږو ولګېدل، د څو شنو مچانو بونګای پورته شو. د بوډا چاودې او نرۍ ګوتې د سړي پر اوږه ولګېدې. هغه یې ستوني سغ راواړاوه، په ځیر ځیر یې ورته وکتل. د هغه تور او ګارګوتې ویښته سپېره وو، مخ یې شین او پړسېدلی ښکارېده او لوڅې تورې سترګې له ژیړو مېږیانو ډکې وې. بوډا یوه شېبه هغه ته وکتل، بیا په پراته سړي ور پرېووت. د هغه مخ یې په ښکلولو ښکلولو لوند کړ او په تنګه دره کې یوه تېره کوکه تاو راتاو شوه. آزویا آزویا آ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نورو ادیبانو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینه خواخوږي څرګنده کړې ده. احمدی چې وو 30 کلن، پرون یې په کابل کې د کورونا ناروغي له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې، خو د آثار او کتابونو به تر ډیره د ولس په ذهن او زړونو کې ژوندي وي. د امریکا تر ټولو زیاتو نفوس لرونکو دو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي پیش مخ په زیاتېدو دي. د چارواکو په وینا د جولای تر 9 نیټې پورې په نیویارک کې د کووید 19 ناروغي پیش او په وو ورځ کې 42% لوړې شوې او په فلوریدا ایالت کې د تیر اونۍ په پرتله 10% زیاتې شوې دي. د دې موضوع تفصیل له ملالې بشیر څخه.
په جنوبی کوریا کې د کورونا ویروس د نوې پیښې شمیر درې ورځې هم لوړ وو او په روسیه کې د دې ویروس له کبله د مړو شوی شمیر یو ځل بیا لوړ شوی دی. په همدې حال کې د امریکا د دوو زیات نفوس لرونکو ایالتونو چارواکي خبر ورکوي چې هلته د کووید 19 پیښې ډېرې شوې دي. ایالتي چارواکي وایي چې د پیښو شمیر له زیاتو ساري بڼو سره تړاو لري، لکه ډلټا واریانټ اوس مهال زیات دی. د نیویارک د 40 میلیونی نفوس 55% اوس مهال بشپړه واکسین شوي دي او د فلوریډا شاوخوا 11 میلیونه اوسېدونکي 85% بشپړه او نیمایي واکسین شوي دي. د جنوبی کوریا ورځنۍ کووید 19 پیښې په داسې حال کې زیاتې شوي چې چارواکو د سخت ټولنیز واټن مراعتولو اصول وضع کړي. د کوریا د ناروغیو د کنټرول ادارې د جولای په 10 وویل چې له 1,300 څخه تر 1,000 زیاتې پیښې په سیول کې او دوه نورو نږدې ایالتونو کې ثبت شوي دي. ټاکل شوی ده د جولای په 12 د دوشنبې له ورځې تر 2 زیاتو کسانو پر راټولېدو بندیز ولګېږي او کلیساوې او کلبونه به وتړل سي. ودونه او خاورو ته د سپارلو مراسم به یوازې د کورنۍ تر غړیو محدود سي. په روسیه کې د جولای په 10 نیټه 252 کسان د کووید 19 له ناروغۍ مړه شوي دي او د مثبتو پیښو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د کووید پر وړاندې د روسیې د کاري قوې دفتر ویلي چې په همدې ورځ 25,002 مثبتې پیښې ثبت شوي. د جون په لومړي سر کې د ورځنیو پیښو شمیر 9,000 و، خو د جولای په لومړي سر کې دا شمیر 23,000 ته لوړ شو. چارواکو ویلي چې نوې پیښې د کووید 19 د ډلټا واریانټ بڼه دي.
و
نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most
لوروپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
څلور نیمې بجې سوې. په دې خبرونه کې نور مسایل هم درو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز.